د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دوهم خبری ساعت کې زه هارون باچا بیا هم له تاسو سره يم. سلامونه مې ومني. په خبرونه کې د هغه ویډیو په اړه معلومات درکو چې د بلوچستان صوبې نه د اروپایي هیواد چک جمهوریت د دوه خزو تختونکو کسانو خبره کړې ده. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ هم په بلوچستان کې روانو د بشري حقونو د سرغړونو په لمن جوړولو کې د دې صوبې د حکومت د رول په اړه یو رپورټ درته لرو. ونیز خبرونه اتلان هم درورو خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
دروان کال د مارچ په میاشت کې په بلوچستان کې د دوو تختول شوو چکی جینکو یو ویډیو پرون خپره شوې ده. د گلګت د پولیسو مشر عثمان زکریا پرون ویلی دی چې د تیر خالی په ورځ د لسو بهرنیانو غره ختونکو قاتلینو پیژندګلوي شوې ده. نن به په سپریم کورټ کې د پخواني ډیکټیټر پرویز مشرف پر ضد ملک سره د غدارۍ په تور د مقدمې ابتدایي سماعت کیږي. تفصیل د یورپی هیواد چک ریپبلک سره تعلق لرونکو هغه دوه تختول شو جینکو چې دا مهال په پاکستان کې دي د یو ویډیوي پیغام لارې په امریکا کې بندي د پاکستانی ساینسدانی ډاکټر عافیا صدیقی د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. دا ویډیو چې پرون خپره شوې ده چکی جینکی انتونی خراشتسکا او هانا همپلوا پکې د عافیا صدیقی د خوشی کېدو مطالبه کوي. په دې ویډیو کې دغه دواړه جینکی وایي چې دغه ویډیو د امریکا په باسټن ښار کې د ومی چاودنو نه یو ورځ پس یعنی د اپریل د میاشتې په 14 نیټه جوړه شوې ده. دوی وایي دی وایي زه انتونی خراستسکا یم او دا بل وایي زه هانا همپلو وایم. او نن د اپریل 14 چې په امریکا کې د باسټن د میراتن د منډو پر مهال د چاودنو نه یوه ورځ پس وه مونږ خپلو کورنو د چک ریپبلک ولس مشر چک ولس او یورپی یونین ته اپیل کوو چې د اخواکارو سره دې مکمل تعاون وکړي. د چک ریپبلک د خارجه چارو وزارت ویلي چې هغوی دغه ویډیو کتلې او په دې اړه نورې څېړنې هم کوي. دغه جینکۍ د تیر مارچ په میاشت کې افغان پولیس سره نږدې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې تختول شوې وي خو تر دا مهال یې چا د تختولو پړه په غاړه نه ده منلې او نه دا معلومه ده چې دا ویډیو رسنو ته چا استولې ده. ډاکټر عافیه صدیقی دا مهال د امریکا په یو جیل کې شپږتیا کاله سزا تیروي. د گلګت بدلسان د پولیسو مشر عثمان زکریا پرون په گلګت کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې د تیر خالی په ورځ د یاد شوې سیمې په دې امیر کې د لسو بهر ملکیانو په وجنه کې ککړو سوارلس برید کوونکي پیژندلې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال د یادې سیمې د پولیسو د مشر عثمان زکریا له خولې زیاتوي چې دغه سوارلس برید کوونکي اوس هم په سیمه کې موجود دي او په وړو وړو ډلو کې د گلګت بلتستان په غرییزو سیمو کې خواره شوي دي. وایي چې د نورو امنیتي ادارو په مرسته به ډېر زر دوی دغه کسان ونیسي. د تیر خالي په ورځ د نانګا پربت غر په ویخ کې د غره ختونکو په یو کیمپ کې وسلوالو طالبانو د چین یوکراین امریکا او روس سره تعلق لرونکي لس غره ختونکي او د هغوی یو مقامي ملګری په ډز وژلی وو. د دې برید پړه پاکستاني طالبانو منلې وه. پرون د پاکستان نوی منتخب شوی وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی پوځي حکمران پرویز مشرف پر ضد ملک سره د غداری کولو د تحقیقاتو حکم کړی دی. دا پرونی ګام په مشرف د غداری د مقدمې چلولو په لور یو بل پرمختګ دی. د تیر پیر په ورځ په پارلیمان کې په دې اړه خپل پالیسي بیان کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې مشرف به د عدالت پر مخ کې د خپلو ټولو غلطیانو ځواب ضرور وایي. هغه مشرف د پاکستان د اساسي آئین نه د سرغړونو په 1990 کال کې د دغه هیواد منتخب حکومت نسکورولو د ستر عدالت قاضیان د خپلو دندو لرې کولو او په 2008 کال کې په غیر قانوني توګه ایمرجنسي نظام عملي کولو تورن کړو. پخوانی جنرال مشرف د تیر مارچ په میاشت کې د خود ساخت جلاوطنۍ نه پس پاکستان ستون شوی وو او دا مهال په اسلام آباد کې په خپل کور کې نظر بند دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د نشې موادو سره د مبارزې افغان چارواکي وایي نه پوهیږي چې د جرمونو او نشې موادو پر ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په افغانستان هغه میلیونونه ډالر چیرې لګولي چې په دې هیواد کې د نشې موادو سره د مبارزې په نوم ترلاسه کړي دي. د نشې موادو پر ضد د مبارزې د ادارې مرستیال محمد ابراهیم اظهر مشال ریډیو افغان څنګه ته دا څرګندونې د یو این او ډی سي د هغه راپور له خپرېدو وروسته پرون وکړي چې په افغانستان یو ور بیا د نړۍ د نشې موادو تر ټولو لوی پیدا کېدو هیواد بل شوی دی. خاغلی اظهر په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو په هڅو د انتقاد په ترڅ کې وویل
دا ایران هم چې دا یو نديتي چې دا درشت ارقام چې دوی د نړیواله ته دغه خپروي دوی په افغانستان کې څه کوي د فارو دي چې دونرانو څخه دوی پیسې هر کال دوی پیسې او فند اخلي دا پیسې چیرې مصرفوي.
د جرمونو او نشه موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د چهارشنبه په ورځ په هغه کلین راپور کې چې په ویانا کې خپور شو وویل، اوس هم د نړۍ د نشه موادو په سلو کې څلور اویا برخه په افغانستان کې پیدا کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما افریقا ته د خپل سفر په سر کې سنګال ته رسیدلی دی. اوباما چې په دې سفر کې ورسره خپله کورنۍ هم د بنن د سنګال له ولسمشر مکی سال سره وګوري. د یوې اونۍ په دې سفر کې به ولسمشر باراک اوباما جنوبی افریقا او تنزانیا ته هم ورشي. نوموړی به د جنوبی افریقا له ولسمشر جیکب زوما سره د جمعې په ورځ ملاقات کوي او د پیر په ورځ به د تنزانیا له ولسمشر ایاکیا کیکویټی سره خبرې وکړي. داسې ښکاري د جمعې په ورځ په جنوبی افریقا ته د اوباما رسیدل د دې هیواد د پخواني ولسمشر او د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکي نیلسن منډیلا په روغتون کې د بسترې کېدو تر سوري لاندې راشي. ولسمشر باراک اوباما به د روبین په نوم ټاپو ته هم ورشي، چېرې چې نیلسن منډیلا د 28 کلن بند تر ټولو ډېره موده تیره کړې ده. وروسته خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ډاټ سرګند کړی دی چې د فلسطین او اسرائیلو مشران د سولې د خبرو اترو بیا پیل کولو ته ژمن دي. جان کیری دا سرګندونې پرون د کویت د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړې. ښاغلي کیری وویل نه غواړي په دې برخه کې کوم ضرب الاجل وټاکي، خو ټینګار یې وکړ چې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی له غونډې مخکې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ اړتیا ده. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه د سپتمبر په میاشت کې جوړ شي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرې اترې په لویدیځ غاړه کې د يهودي مېشت ځایونو د جوړېدو له کبله د 2013 کال په پای کې په ټپه ودرېدې. مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. له بلوچستانه څخه مود وړاندې د اروپای هیواد چک جمهوریت د دوو تختول شو خزو ویډیو خبره شوې ده. هم د بلوچستان د چاریو سیډونکو په یوه وخت کې وایي د سوبي حکومت دغلته د بشري حقوقو د سرغړونو د لمنځه وړلو له عمله تر فشار لاندې ده.
مړې ورزول کی روز پر روز بلوس ولس چې دی هغه د خاطر چې دی پرېشر زیاتیږي په ډاکټر مالک په د حکومت د مخالفین چې دی ډېر پرېشر زیاتیږي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر بیا وایي په صوبه کې به امنیت هله ټینګ کړی شي چې د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ ضد یو جامع پالیسی مخې ته راوړي.
وفاقی حکومت کار دے سمجھ نیشنل لیڈرشپ تے اگر او غاڑی او پسنا مشورے سرا یو قومی پالیسی خود واضح کی کنا منگا او سپرے پدیم پولیم جو جگل دا چا دا او دا ڈرون حملے پچا کی گیا سو کی کئی.
په ونیز خبرونه اتلان کې د نابغه شخصیت سید جمال الدین افغان د ژوند او مبارزې په اړه اوري.
په مصر کې ډېر لو شاګردان وروزل، په هند کې ډېر وخت تیر کړی دی، لندن ته تللی دی، مسکو ته تللی دی، د خپل پروګرام سره چې هر ځای ته غوښتل هلته تللی دی.
یو شمېر نور رپورټونه مو هم درته راوړي. اورېدو ته له مشال رادیو سره پاتې شئ. اوریدونکو د بلوچستان صوبې نه سمو د وړاندې د اروپایي هیواد چک جمهوریت دوه تنه خزي تختول شوې دي چې پرون یې یو ویډیو خبره کړل شوې ده. په دغه اړه په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر را سره په تیر خبرونه کې دا معلومات شریک کړل.
د روان کال د مارچ میاشتې په 14مه نیټه باندې د بلوچستان نو کندي سیمې د ایران او افغانستان سره په دې سیمه پرته ده. دغه دوی چکی انجونه چې یوه هانه هم پهلوانو میږي او دومه انتونی خاصیت کانو میږي، دا دوی له ایران څخه کوټې ته روانې وي او په لاره باندې نامعلومه کسانو تښتولې وي. تر هغه وروسته پرون د چکرې په ولکه ویب سایټ دی او هغوی ویډیو خپره کړې ده. په دې ویډیو کې داندې ویل شوي چې دغه انجونه چا تښتولې دي. البته په دې کې غوښتنه دا کړې ده دغه چکه انجونه په خپله ژغېږي چې هغه وایي موږ به د ډاکټر آفیا صدیقات یوه پاکستانۍ ده او هغه د امریکې په زندان کې ده، د هغې په بدل کې به موږ را خوشې کړی. سو هغه د چک ریپبلک له صدر څخه جمهور رئیس څخه د چک ریپبلک له خلکو څخه همدغسې له یورپین څخه غوښتنه کړې ده چې هغه دې دغه د وسلو د دې تښتونکو دا غوښتنه ومني تر څو دوی پر راخوشي کړی شي. تر دې مخکې چې څومره هم دغسې پېښې شوي چې په هغه کې یو څوک تښتول شوی دی او بیا د یو چا د رهایي یا د یو چا د خلاصېدو مطالبه او غوښتنه کوي، په هغه کې هغه تنظیم خامخا نوم اخلي.
سید خدای نور که دا هم راته ووایه چې د بلوچستان حکومت د دغه ویډیو له خپرېدو وروسته خپل کوم غبرګون ښولی دی؟
که څه هم بچه صاحب تر ویډیو وروسته غبرګون نه دی، بلکې تر ویډیو څو دقیقې هم لمخه بلوچستان صوبایي حکومت لخوا خبرې شوې. خبر پانه کې وویل شو چې پرون دلته د چک ریپبلک یو وفد راغلی و ډالر غلو له هغه سره د بلوچستان له چارواکو سره خبرې کړې وې. په هغه کې د وزیر اعلی بلوچستان ډاکټر عبدالملک سره ملاقات کړی و. په هغه کې ویل شوي دي چې په دې خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو سیکرټر اکبر حسین دورانی دې واپس دې ډلې ته بریفینګ ورکړ. هغوی ته یې دغه ټول معلومات ورکړ کوم څوک چې کوم معلومات چې دوی لرل. او بیا په دې کې بیا دا هم ویل شوي دي چې وزیر اعلی بلوچستان دوی ته باور ورکړ دی چې دغه چکې انجنې به په هر صورت باندې ډېر ژر راخوشې کړی شي. او هلته یې ټیمونه استولې دي ډلې استولې د نوکنډي سیمې ته او دوی به پوره پوره هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه دوی چکې انجنې راخوشې کړي.
په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر وو چې له بلوچستان د دوه تنو تختول شو چکی خزو د خبرې کړل شوی ویډیو په اړه معلومات راکول.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو ویډلې بلوچستان ته د خپلې دورې په پای کې په یو ریپورت کې ویلي چې په دې صوبه کې لا هم له بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. یادې ادارې د پاکستان له امنیتي او استخباراتي ادارو غوښتي چې د ملک له آئین سره سم فعالیت وکړي. دا چې د بلوچستان نوی حکومت آیا کول شي دغلته د بشري حقوقو د سرغړونو په لمن زوړلو کې کوم رول ولوبوي؟ زما همکار بوریوال کاکړ پرې دا ریپورت جوړ کړی دی.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د خپل دندې له سوګند پورته کولو وروسته ویلو چې د بلوچ وګړو ورکیده او د هغوی د خراب کلسو مړو غورځیده د صوبې تر ټولو لوی مسله ده. خو د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اکبر حسین دورانی د ورکو بلوچستانو مسله پر بلوچ بلتون غشتونکو ډلو اچوي. اکبر حسین دورانی دا نه مني چې ګواکې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې د بلوچستانو په تښتولو او وژلو کې لاس لري. د پاکستان استخباراتي ادارو په عدالت کې دا منلې ده چې له ورک بلوچستان څخه ځینې د دوی په ولکه کې دي. د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اکبر حسین دورانی وایي داسې یو قانون شته چې جاسوسي ادارې د ریاست ضد کسان په خپل ولکه کې وساتي.
یو قانون شته چې پکې والا جوړ کړی دی.
بل پلو د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال او شنونکي شهزاده ذوالفقار کڅ هم د ورکو بلوچستان را پیدا کول د وفاقي حکومت زمواري بولي. خو د هغه په وینا د صوبي ولس له صوبایي حکومت تهيلي او غشتنه لري.
مطلب چیلنج کو هوی د فار ډیر لوی چیلنج دی. ولې یو خبره دا دی چې کما د ورکو خلک هغه چې دی مړی ورزول کی او روز پر روز چې دی د بلوس عوام چې دی د بلوس ولس چې دی هغه د خاصره چې دی پریشر زیاتی دی په ډاکټر مالک په د حکومت د مخالفین چې دی ډیر پریشر زیاتی دی.
وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ ویلو چې که په صوبه کې له بشري حقوقو د سرغړونو مخونه نیولای سوای نو استعفا به ورکړي. خو د خبريال او شنونکي شهزاده ذوالفقار په وینا استعفا به ورنکړي خو په ولس کې به خپل باور له لاسه ورکړي.
دوی مخته چې دی او ډېر لوی بلا دی او شاته چې دی ډېر لوی او کډی دی. نو نه مخته تلی شي نه شاته تلی شي نو دوی لپاره ډېر مسله وي. مګر بیا د دوی چې دی کم سے کم ډېر په عوامو بلوس ولس کې چې دی دوی ډېر کریډیبلټي خرابېږي.
د ورکو بلوچستان لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز چارواکي وای چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو اول زره بلوچستان تښتولې دي چې د هغوی په وینا د 1200 کسانو خراب کړل سوي مړی مندل سوي دي او نور لا هم ورک دي. خو پاکستانی چارواکي دا نه مني.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وایي دوی انتظار باسي چې د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ ضد یو جامع پالیسی مخې ته راوړي. یوسفزی زیاتوي دا ورته نه د معلومه چې ډرون بریدونه څوک پرچا او ولې کوي. له نوموړي سره زموږ همکار غلام غوث مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د بی ام نه مسله به څنګه حلوي.
د هر حکومت فرست پرایورټي او زمونږ اولین ترجیح دا ده چې زمونږ په صوبه کې امن وي. ځکه که امن وي نو زمونږ معیشت به ترقی کوي، زمونږ خلک به خوشحاله وي، کاروبار به روان وي. امن او امان خرابي نو یو وزیر بهر تم نشي تللی، ایم پی ایس نشي تللی، ترقیاتي کارونه سفر کیږي.
نو د امنیت ټینګولو لپاره مو څه ګامونه په پام کې نیولي دي؟
مختلف مونږ طریقې اختیارو. یو خو چې کوم زمونږ هوم ډپارټمنټ دی هغې ته مونږ سیکشن ورکړ دی چې کوم د انټیلیجنس شیرنګ دی ادارې دي دا مؤثر کو پزړی زمانہ کې سی ایڈی وا اوس سپیشل برانچ ته یو دمنو چې دنه یو مؤثر ایجنسی جوړ کو انټیلیجنس هغه گورنمنٹ تا د واقعاتو نه مخکې خبرې او پاغي باندې موږ دا واقعاتو سرولو پرو پرو کوشش کو دې سره سره موږ پولیس فورس دې هغه سټرینتن کو لګایو دا غي ضرورت پوره کو دې هغه ته کم تربیت ضرورت دی اکوپمنٹ ضرورت دی
خلک پتا سو باندې دنه وکی هم کوي شوکت یوسف زای سیب چې تاسو د ترګری د پیخو غندنه نه کوي او د ولس د ادرسي نه کوي
ته مازی کی خلکو بزیات پټی براتله په میډیا باندې براتله کوم اشتعالانگیزی باغی کوله د غی سره د شګردی سره کوم شی خو نه دا اوس تر شی څومره واقعات شو ټول کې ځا هسپتال ته تلم وزیر اعلی سره تل د زخمیان سره ملاوي شو د غی د ادرسي مو کړی دا نو زه په دې حیرانه وم چې دا د چغ وخت نه دی دا وخت دا دی چې موږ دا اور سوړ کو یخ کو او په دې خطه کې په ځای کې امن راوستو خو ګوره خو ډیر اسانه خبره ده کوم استا جاری پالیسانه دا پالیسانه بدلول غواړي موږ حکومت بدل شو حکومت بدلیدو سره په دې اثر نه پریوزي موږ زیات زیات دا کولی شو چې موږ شروع نه خپل دا پالیسی چې موږ امن غواړو موږ پیچ اپ کول غواړو موږ مذاکرات کول غواړو وفاقی حکومت کار دے چاہے کینے ٹول سٹیک ہولڈر سن لچے نیشنل لیڈرشپ تے اگر او گاڑی او پر سنا مشورے سرا یو قومی پالیسی خود واضح کی کنا سی آیا دا جگڑا چیز دا اچھا جگڑا دا پا دی خواہن دے فیصلہ ہو کی نو بیا دا غین امخی منگا پا مختلے شو منگا او سے پورے پا دی پو نین جو جگڑا دا چاہ دا دا دون حملی پچا کی گیا سو کی کئی زمان کسرا دا وقت چا منگ پا دی بانے اس فیصلہ ہو
د خیبر پختونخوا د امنیتی مسلو حلولو په اړه د دې صوبې د اطلاعاتو له وزیر شوکت یوسفزی سره مو زموږ د خبریال غلام غوث مرکه اوریده. اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي به په صوبه کې لکیدونکو پرمختیايي پروژو سره هیڅ سروکار نه لري او دا چې دغه کارونه به مقامی حکومتونه کوي. د اسمبلی په پرونی غونډه کې ځینو غړو په دې اړه چې د صوبې په بجټ کې د دوی لپاره فنډونه نه دي مختص کړل شوي خپل غبرګون وښود. خالد خان پرې له پیښوره رپورټ لري.
دا پختونخوا سینئر او دا خزانه وزیر سراج الحق صوبائی اسمبلی کې دا مخالف ګوندونو غړو ته باور ورکړی دی چې تر څو پورې مقامی حکومتونه نوی جوړ هغه پورې به د تعمیری وطن پروګرام لاندې د پرمختګ کارونه دا صوبائی اسمبلی غړو په خوښه کول شي. دا شروع په ورځ په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو غړو دا صوبائی حکومت په هغه عمل سخت غبرګون څرګند کړو د کوم تر مخه چې دا پرمختګ کارونه کې د اسمبلی د غړو پنګه یا حصہ ختم کړی دا او د مقامی حکومتونو جوړولو پورې با د دغه پنګ اختیار د اعلی وزیر په لاس کې وی. د دې په جواب کې د خزانه وزیر سراج الحق وویل چې د مخالف ګوندونو مشران با د وزیر اعلی سره ناشته کوي چې یو حل راو باسي.
تر څو پورې چې بلدیاتي ادارې په عمل کې نه راغلي تر هغه وخت پورې خاټول کارونه د ایم پی ای په غاړه دي. موږ به ازلاو ته پیسې ورکو او بیا به خپل تجاویز ورکړي.
د دې وړاندې د عوامي نیشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک د اسمبلی په فلور اویل چې دوی هم غواړي چې د لارو کوڅو کارونه مقامی حکومتونو په اختیار کې وي خو بیا خلک د اسمبلی د غړو نه د دغه کارونو تمه کوي او پکار ده چې حکومت نیغ په نیغه اعلان وکړي چې هیڅ یو ایم پی ای سره دغه اختیار نشته. د دیر نه د جماعت اسلامی غړی ملک بهرام خان وای چې خلک د اسمبلی د غړو نه په دې حق لهیلی لري او پکار دا چې یو ایم پی ای خپل حلقه د نن نه د پرمختګ کارونه جاری وساتي.
دا فند بالکل لازمی دی. ایم پی ایس ته پکار دی، ایم این ایس ته هم پکار دی چې هغه په دې لګ لګ پیسو باندې دغه کوڅه جوړوي، دغه سړکونه به کولاوي او هغه ته به کار کوي.
د دې په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف اسمبلی غړی میا خلیق الرحمن وای چې د دوی د ګوند په انتخاباتو کې دغه ناره وا چې ایم پی ای به صرف قانون سازی کوي او په مقامی کچا د پرمختګ کارونه به ځلې حکومتونه کوي.
کم منشور دے آگے کے دا منگا باقاعدہ مینشن کری ہو بلکہ منگ بخل تکرون کے دا خبر کول چھ دا فنڈز منگ تم ملا وے دل بیا منگا کارونا کول دا لگا منگا کار نہ دے دا دا بلدیاتی نظام پتھرو مانے منگا کو
خو بیا دا خیبر پختونخوا دا مقامی حکومتونو او دا کلیوال سیمو دا پرمختگ وزیر عنایت اللہ وائے چھ دا دوی دا حکومت حکومت دا خواهش ته چې په صبح کې دننه زر تر زره د لوکل بانډ سټاکن یو کړی خو د دې لپاره به قانوني مسوده او روان نظام کې بدلون ضروری وي.
ټایم لاین خور کول ډیر ګران دي خو چې کوم د پی ټی آی د چیئرمین خواهش ته او زموږ ابتدایي کومه اعلامیه وه په هغه کې جماعت اسلامي هم دا اګری کړې وه چې څومره زر تر زره د لوکل ګورنمنټ الیکشن وشي نو د دې نه به عامو خلکو ته فایده وشي. موږ دا غواړو چې په حقیقي معنا کې اختیارات لاندې سطح ته منتقل شي.
دا یادونه ده چې د کال 2014 14 بجټ کې صوبایي اسمبلی غړو لپاره خصوصي پنګا نه ده څرګنده شوې او د پرمختګ ټول سکیمونه د بلاک الیکشن یا امریلا سکیم لاندې ښودل شوي دي. د کوم اختیار چې به صرف وزیر اعلی سره وي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت راځي. امان الله خان یو ستر انسان و.
عزیز میرزا علی خان په تېرې پی یو روشن فکر سړی.
عمر خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده. دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی. تاکي سن بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړې. د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسي یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مرام دا و چې له بولانه تر چتراله دا به چې یو شي پښتو دي وي.
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن.
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوریدونکو، د متحده عربی اماراتو په دوبای کې د امریکا په مرسته جوړ شوی په یو کانفرنس کې د پاکستان په نجی شعبه کې د پانګې چونې د یو پروګرام اعلان شوی دی. د اقتصادي چارو پوهان هیله مند دي چې وایي دغه پروګرام د عملي کېدو په ترڅ کې به د دې هیواد د عام وګړو ژوند یو څه ښه شي. په دې اړه تفصیل د رابعه اکرم خان په رپورټ کې ورو.
په دوبی کې روان دوه ورځنی پاکستان او امریکای سرمایه کاری کانفرنس کې د امریکای نړیوالې ترقیاتی ادارې یو ایس ایډ پاکستان کې نجی سرمایه کاری لپاره د یو نیم سوا ملیون ډالرو مالیه یو خصوصي پروګرام اعلان کړی دی. پاکستان کې د امریکای د سفارتخانې قائم مقام ویان میډبول ان مشال ریډیو ته د کانفرنس په حق له اویل چې په کانفرنس کې د یو ایس ایډ مشر راجیو شاه ویلي دي چې ابراج ګروپ او جی ایس ایکویټی مینجمنټ سره پاکستان کې نجی سرمایه کاری هلې ځلې به شروع کوي او د پروګرام تر لاندې به نجی سرمایه کاری پروګرام مساوي شراکت په بنیاد دوه نوي فنډونه به قائمیږي کم چې په پاکستان کې د وړوکي او درمیاني درجه کاروبار لپاره مختص وي. د سیاتوي
وی بلیو دټ ټریډ ان انویسټمنټ ار د فیوچر
منګ یقین لرو چې تجارت او سرمایه کاری د پاکستان او امریکای د تعلقاتو مستقبل دی. نو ځکه پاکستان او امریکا په شریکه په دوبی کې پاکستان امریکا اپورچونټی بزنس کانفرنس میزبانی کوي کوم چې 13 ورځ شروع شو او نن به ختمیږي. نو د کانفرنس مقصد پاکستان او امریکایي کمپنیانې د امریکای، پاکستان او متحده عرب اماراتو نه صرف یو ځای کول دي او د هغوی مدد کول دي، بلکې کاروبار لپاره نوې لارې راوستل دي.
د دې کانفرنس په حق د معاش چارو کارپور ډاکټر میراج الحق وای چې په نجی شعبه کې صحیح کار وکړې شي نو د عام اولس د ژوند معیار ورسره اوچته دی شي.
نا پاکستان کې فارن ډایرکټ انویسټمنټ کې دا وی ډیر غټ کنټریبیوشن دی او دا وی پوتنشل هم داسې دی چې هغه زموږ پرایویټ سېکټر ته فیسیلیټیز شي ورکولای. پرایویټ سېکټر کې هغه مزید ګروث کنټرول شي نو دا غي د وجنا او پاکستان اوورال کم اقتصادي کم جی ڈی پی گروتھ دی دا شان امپلایمنټ اپورچونټی باندې راوشي او دا شان په سپلای سایډ باندې با د شیزونو پروډکشن پکې واشي. مینوفیکچرینګ سیکټر کې به هم ګروتھ وشي، اګریکلچر سیکټر کې به هم ګروتھ کېدی شي او خلکو ته د روزګار مواقع پیدا کېدی شي.
کله چې مشال ریډیو په دې حق له د خزانه وزارت سره رابطې کوشش وکړو نو پکې کامیاب نه شو. خو د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه چې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د کانفرنس په وړاندې ورس ویلی وو چې ملک ته درې سنگینه چیلنجونه مخې ته دي چې پکې د توانایي بحران، معیشت بحالي او انتها خوخی ده او دا درې واړه چیلنجونه د توجه تقاضه کوي. نو ملکی معیشت ته پیخ چیلنجونو باندې قابو موندلو بغیر ترقی ممکنه نه ده او معاشي ترقی لپاره نجی شعبې کردار نور هم سیوا کول دي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اورا زره موږ با جوړ بیرتن دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډیر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډیر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هيله
اوریدونکو د افغانستان د زابل سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ماین په چاودنه او د پولیسو طالبانو په نښته کې د یو طالب کمانډان په ګډون څلور تنه وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي له طالبانو سره په نښته کې دوه سیمه ایز پولیس هم ژوبل شوي دي. زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي تیره ورځ د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې طالب وسلوالو د سیمه ییزو پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ چې وروسته نور سرتیري هم سیمې ته ورغلي او درې ساعته یې له طالبانو سره جګړه کړې ده. دوی وایي په دغه جګړه کې د قهرمان په نامه د طالبانو یو سیمه ییز قومندان وژل شوی او دوه سیمه ییز پولیس ژوبل دي. د نوبهار ولسوال وزیر جوادی وایي جګړه د ولسوالۍ په ناتخیلو سیمه کې شوې ده. جوادی ادعا کوي چې تیره ورځ د بهر ولسوالۍ په یوسف خیلو سیمه کې هم درې تنه نور وسلوال وژل شوي دي. دی وایي دغو دریو تنو د سړک پر غاړه ماین خښاوه چې خپل ماین ورباندې چاودېدلی دی. جوادی وایي په چاودنه کې وژل شوي کسان لا اوس هم په یوسف خیلو کلي کې پراته دي. د ده په خبره په وژلو شویو کسانو کې د عزت الله په نامه د وسلوالو د ماین جوړولو یو ماهر هم شامل دی. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
سید شاه سقیم اوریدونکو د ناټو یو چارواکي وایي د هغو ښځو لپاره چې د افغانستان په امنیتي ادارو کې کار کوي د ښه کاري چاپیریال نشتوالی د اندېښنې وړ دی. د سولې امنیت او ښځو لپاره د ناټو یوې مسولې ماري سکاري د چهارشنبې په ورځ د مشال ریډیو له افغان څانګې سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی له افغان امنیتي ادارو سره د دې ستونزې د حل په برخه کې له نږدې کار کوي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا د ناټو د دې چارواکي څرګندونې ردوي او وایي چې اوسمهال په امنیتي ارګانونو کې افغان میرمنو ته ښه کاري چاپیریال برابر دی. په دې اړه قاسم سولمل کابل رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې د کورنۍ چارو وزارت په امنیتي ارګانونو کې د ښځو لپاره د ښه کاري چاپیریال د رامنځته کولو ډاډ ورکوي، د ناټو یو چارواکی په دې برخه کې اندېښنه څرګندوي. د سولې امنیت او ښځو لپاره د ناټو ځانګړی استازی ماري سکاري له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې لا هم په افغانستان کې ښځې په امنیتي ارګانونو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي.
زه هم د ښځو لپاره د مناسب او امن کاري چاپیریال له نشتونه اندېښمنه یم. زه فکر کوم چې دا ډیره مهمه مسله ده او باید د هغې حل ته پاملرنه وشي څو د هغو ښځو لپاره چې له پولیسو او یا امنیتي ارګانونو سره کار کوي ښه کاري چاپیریال برابر شي. دغه راز باید د دې ښځو د شخصیت د ودې لپاره کار وشي. ما دا تشخیص کړې ده چې په دې برخه کې ډېرې ستونزې شته.
په راپور کې راغلي چې ښځینه پولیسي په امنیتي پوستو کې نه ځانګړي تشنابونه لري او نه هم د جامو د بدلولو مناسب ځای. خو د کورنۍ چارو وزارت د ناټو د دې چارواکي اندېښنه ردوي او وایي چې د ښځو لپاره په امنیتي ارګانونو کې ښه کاري شرایط برابر سوي دي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي په دې اړه داسې وویل:
د ښځو لپاره په پولیسو کې کاري محیط کاملا جوړ دی، آماده دی. د ښځو او مدرسي مراکز بیل دي، دوی لپاره بیل دفترونه دي، بیل ځایونه دي او کاملا یې داسې محیط دی کولی شي خپل د ورونو سره یو ځای کار وکړي. موږ نور هم کار کوو ترڅو نور اسانتیاوې هم برابر کړو ترڅو دغه مشکل حل.
د سولې امنیت او ښځو لپاره د ناټو ځانګړی استازی وایي چې دوی په امنیتي ارګانونو کې د ښځو لپاره د ښې کاري زمینې د برابرولو په هدف له افغان چارواکو سره په ګډه کار کوي. دا وایي چې د ناټو غړي هیوادونه به په راتلونکي کې هم له افغانستان سره همکاري وکړي څو د ښځو تیرې لاسته راوړنې خوندي او دغه راز د سولې او انتخابات په پروسه کې د دوی ونډه زیاته سي. میرمن ماري سکاري درې ورځې مخکې له بروکسل څخه کابل ته راغلې وه. دی ویل چې په خپل دې سفر کې د افغان حکومت له چارواکو، ښځینه فعالانو او په ملي شورا کې د ښځو له استازو سره پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې کړې.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو لسنیمه بجې کې دونکو دی د مجید بابر نه د خبرونو لنډی سور.
Thank you.
ایتیوپی هیواد چک ریپبلک سره تعلق لرونکو هغه دوه تښتول شو جنکو چې دا مهال په پاکستان کې دي. د یو ویډیوي پیغام له لارې په امریکا کې بندي د پاکستانی ساینسدانې ډاکټر عافیه صدیقي د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. دا ویډیو چې پرون خپره شوې ده، چیکي جنکی انتونی خراستسکا او هانا همپلو فقیر عافیه صدیقي د خوشي کېدو مطالبه کوي. د ګلګت بلتستان د پولیسو مشر عثمان دکریا پرون په ګلګت کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې د تیر خالی په ورځ د یادې شوې سیمې په د امریکې د لسو بهر ملکیانو په وجنه کې ککړو سوار لسو برید کوونکو پیژندلی شوې ده. پرون د پاکستان نوی منتخب شوی وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی پوځي حکمران پرویز مشرف پر ضد ملک سره د غداری کولو د تحقیقاتو حکم کړی دی. دا پرونی ګام په مشرف د غداری د مقدمې چلولو په لوري یو بل پرمختګ دی. د نشه یي موادو سره د مبارزې افغان چارواکي وایي نه پوهیږي چې د جرمونو او نشه یي موادو پر ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په افغانستان هغه میلیونونه ډالره چیرې لګولي چې په دې هیواد کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په نوم ترلاسه کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما افریقا ته د خپل سفر په سر کې سنګال ته رسیدلی دی. اوباما چې په دې سفر کې ورسره خپله کورنۍ هم د بنن د سنګال له ولسمشر مکی سال سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ډاټ سرګند کړی دی چې د فلسطین او اسرائیل مشران د سولې د خبرو اترو بیا پیل کولو ته ژمن دي. جان کیری دا سرګندونې پرون د کویت د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړې. د کوسوو د حکومت چارواکي وایي چې مصر د دې هیواد د خپلواکۍ په رسمیت پیژندلې ده. د کوسوو د بهرنیو چارو د وزیر په شمول پرون د دې هیواد د دریو چارواکو د ټوټر لارې وویل چې مصر یې د هیواد خپلواکۍ په رسمي ډول منلې ده.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د سراج زهیر نه اورو.
نن مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې پیښور کې د پولیس افسرانو په وژنه لیکلي او وایي چې د مختلفو پیښو دوران اعلی پولیس افسرانو وژلو وروسته دا خبره یقیني ده چې پولیس به د یرې ترخې او وسوسو ښکار وي، خو دوی له بیا هم دفاعي حکمت عملي جوړول وي. ادارې وایي چې د دې سره سره پیښور ښار کې ځای په ځای لګېدلې ناکې که یو طرف ته د حکومتي حکم خلاف ورزي ده چې پکې د دې د کمولو ویل شوي وو، نو بل طرف ته تر اوسه یو ملزم هم په دغه ناکو نه دی نیول شوی چې ور سره د دې د ناکامۍ اشاره کوي. او ان دا چې په خپل د پولیس افسرانو په وژنه کې ککړ خلک هم په دې ناکو نه دي نیول شوي. ادارې مخکې لیکي چې موږ په پولیسو شوې هر حمله د ترهګرې سره تړو، حلن کې پکار ده چې وکتلی شي چې د دغه افسر د چا سره ذاتی دښمنۍ یا تاوتریخوالی خو نشته، او بل دا چې د خو داسې منشیت فروشه یا بله بدعمله ډله نه دي نیولې او یا پې چاپه وهل وي چې ور سره هغوی د ده خلاف شي. او دغه رنګ دې افسرانو اور کرشوی دړکی هم لپامه ندی وستل پکار. اداریا اخر کې لیکي چې ضروری ده چې داسې کیسونو کې د تفتیش او پلټنو لارې ډېرې وغځولې شي، او ورسره ورسره پولیس افسرانو ته هم پکار ده چې احتیاط نکار واخلي او خپل تګ راتګ پټ او کم وساتي. د غرنګ د پیښور نه خبرېدونکې وحدت ورسپانه خپل اداري د بجلی په مسله باندې لیکلې ده او وایي چې د بجلی اوږد لوډ شیډنګ په مختلفو حوالو ټول هیواد کې ستونزې او کړمې رامنځته کړې دي. یو خوا د عام ولس په ستونزو کې اضافه کړې ده او د ولس د اکثری ژوند یې بیخي ګران کړی دی، نو بل خوا د ملک دننه کارخانې، فیکټری، ادارې، دفترونه او ټول روزګارونو ته هم سخت زیان رسیدلی دی چې په نتیجه کې د ملک مجموعي اقتصادي حالات خراب شوی دی. ادارې وړاندې وایي چې دا یو حقیقت دی چې د ملک او صوبو دننه د مطلوبه مقدار څخه د موجوده بجلی پیداوار کم دی، او د دې پوره کول د یوې ورځې کار نه دی، خو بیا هم غیر اعلانیه او ناروا اوږد لوډ شیډنګ خلک انتهایی زیات تنگ کړی دی. پکار ده چې په هنګامي بنیادونو اوس فی الحال د لوډ شیډنګ د دوراني کمولو عملی کوشش وکړي شي. د ادارې په وینا چې په مجموعي ډول د اولس اکثریت اوس د بجلی د لوډ شیډنګ د مستقل ختمولو په کار کې په خپل حکومتي نمائندګانو او حکومتونو بے باور دي. په نورو ټکو کې کدا سي هم ویلې شو چې اولس مایوسه شوی دی، نو غلطه بنوي. ادارې اخر کې لیکي چې په اولسما مې د ټاکنو په محل چې د اولس د دلچسپي کوم بدلون را منځته شوی دی او نامزد حکومتي مشران په کوم ډول وطن او اولس سره د مینې او خلوص اظهار کوي، د دې په اساس هیله ده چې د توانۍ د بحران مستقل حل به ولټولې شي.
او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د خلیج ټایمز ورځپاڼې د متحده عربی اماراتو په دوبۍ کې د امریکا لخوا په پاکستان کې د پانګې چونې د یو کانفرنس جوړېدو او فاینانشل ټایمز ورځپاڼې له افغان طالبانو سره د امریکا د امن خبرو اترو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې غټ ټکی د ګل ایاز ناورو.
خلیج ټایمز ورځپاڼې کې پاکستان د قدرتي وسیلو نه ډک هیواد دی او نوې حکومت سیمه ایز او نړیوال سرمایه‌کارو ته د پراخ سرمایه‌کاری موقع ورکولو وړاندیزونه کړي. دا خبرې د امریکا او پاکستان په شریکه د سوداګرۍ موقع ورکولو کانفرنس کې سفارتکارانو او د دغه کانفرنس ګډونوالو کړي دي. ورځپاڼې کې چې دوه ورځنی کانفرنس چې په دوبۍ کې پرانستل شوی و د ښه حکمرانۍ د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک او د اقتصادي اړیکو په پراخوالي او په دغه هیواد کې د اقتصادي پالیسو کې د استحکام په اړه خبرې وشوې. ورځپاڼه د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن په حواله لیکي چې پاکستان د ایشیا په زړه کې پروت دی او له دې هیواد څخه نورو هیوادونو ته تجارتي لارې لري. د اولسن په خبره دا هیواد د قدرتي زیرمو غنی منځنی ایشیا ته لارې هم لري. اولسن په خبرو کې زیاته کړه چې امریکا په دې وروستو کلونو کې دواړه خیزه تجارت 500 ارب ډالرو ته رسولې ده. ورځپاڼه لیکي د ریچرډ اولسن د خبرو په تایید کې د پاکستان د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف ویل چې دوی باور دي چې د کانفرنس د لارې به د دواړو هیوادونو د کمپنو ترمنځ اعتماد بحال شي او په پاکستان کې به د سرمایه‌کارۍ په اړه نړیوال پوهاوی هم مخته راشي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په اړه د 2016 کال د دسمبر په میاشت کې د جرمني ښار په بون کانفرنس کې د نوي هیوادونو د بهرانو چارو وزیرانو ګډون کړی وو او په هغه وخت کې طالبان د امریکا لخوا په دوحا کې د سیاسي دفتر خلاصولو په اړه شرایطو ته تیار شوي وو. امریکا له طالبانو سره سلور واړی نیغ پنیغه خفیه مذاکرات کړي وو چې د 2016 کال په نومبر میاشت کې پیل شوي وو. د دغه خبرو سہولت د جرمني او قطر سفارتکارانو ورکړي وو، خو په وروستۍ شیبه کې افغان ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستلو په اړه شرایط د منلو نه انکار کړي وو. ولسمشر دریز درلودو چې په دې معاملہ کې امریکا او جرمني له دوی سره کافی سلا نه ده کړې. ورسپانه لیکي دا خبره رښتیا نه وه. د ورسپانه په مقاله کې راغلي چې دا سیخکاری چې ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د امن خبرو ترونه د ځان د وستلو هڅه کوي. که څه هم ولسمشر د طالبانو ځینی شرطونه منلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره د اړیکو شلولو وړاندیز کړي، خو د طالبانو لخوا د خپل بیرغ او د افغانستان د اسلامي اماراتو لوحې په اړه دړکه ورکړي چې مستقبل کې به خبري ونه کړي. ورسپانه لیکي چې د ولسمشر غوسه د یوې برخې په توګه د ولس سرګندونه کوله او د ولسمشر په خپل دفتر کې پر دې موضوع اختلافات شته. ورسپانه لیکي چې بل اړخ طالبان له امریکا سره ډیر په چالاکۍ سره چلن کوي. دوی د امریکا په زندان کې د 15 طالب مشرانو د راخوشي کولو غوښتنه کوي، خو امریکا په 2016 کال کې هم دغه د اعتماد سازۍ لپاره وړاندیز کړی وو، خو بیا وروسته سرته ونه رسولو. اوس به طالبان مخې ته راځي چې وړاندیزونه وکړي او خپل ځانونه په دا ډول مناسبه توګه وړاندې کړي چې د امریکایي بندي په اړه د دغه هیواد د ولس د جذباتو پر ضد نه وي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، د نړیوالو بحرانونو ډلې د افغانستان د سیاسي ګوندونو په اړه په یو رپورټ کې له ګوندونو غوښتي چې د ولسمشر کرزي د ماموریت په وروستیو میاشتو کې د قدرت ترلاسه کولو لپاره په خپلو منډو ترلو کنټرول ولري. دې ډلې د وړو ګوندونو د حذفولو لپاره د حکومت د هڅو د مخنیوي غوښتنه کړې او د افغانستان حکومت ته وریاده کړې چې د ګڼګوندیز سیستم په اړه پر خپلو ژمنو ودرېږي. عصمت ساروان د نړیوالو بحرانونو د دغه رپورټ غټ ټکی راوروي.
د نړیوالو بحرانونو ډلې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د رول او ستونزو په اړه په یو راپور کې چې عنوان یې دی د افغانستان ګوندونه د انتقال په حال کې دی ویلي، د افغانستان د سیاسي ګوندونو پرمختګ د انتخاباتي قوانینو او په قومي بنیاد د ویشل شوي سیاست له کبله ورو دی، خو له دې سره سره له وسلوالو ډلو په سیاسي ګوندونو د بدلېدو په لور روان دي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې په وینا د افغانستان ګوندونه به نوې خپل کړې بڼه د 2014 کال د ولسمشۍ او د 2015 کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې وازموي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې په راپور کې ویل شوی د ټپ په پام سره چې د افغانستان اوسنۍ حکومت خبرداري ورکړي چې د ګڼو ګوندونو د فعالیت جوازونه به واخلي او د سیاسي ګوندونو پر فعالیت به سخت مقررات وضع کړي، لا هم د وړو ګوندونو په وړاندې ډېر خنډونه شته. د دې ډلې په وینا د قدرت د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې سیاسي سیستم ته سخت گزار ورکولی شي، ځکه چې د ګوندونو د شمیر د کمولو لپاره د حکومت هڅې کېدای شي نرمدریزي سیاسي غورځنګونه او د ځوانانو نوي رابوټېدلي خوځښتونه له فعالیت وغورځوي او رای ورکوونکي یوازې د لویو تنظیمونو یا د مجاهدینو د پخوانیو ګوندونو ترمنځ انتخاب ته محدود کړي.
د بحرانونو نړیواله ډله نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه کوي چې د ګڼګوندي سیاست د ودې او ملاتړ لپاره له حکومت سره خپلې مالي مرستې مشروطې کړي. ځینې ګوندونه چې د افغانستان په شمال کې ملیشه لري مظاهرو ته خپل پلویان تیاروي چې په تاوتریخوالي اوښتی شي. دا هڅه په داسې وخت کې کیږي چې اصلي یا لوی لوبغاړي تر انتخاباتو مخکې د ولسمشر او د هغه د مرستیالانو د چوکۍ پر سر د خبرو لپاره خپل قدرت نندارې ته وړاندې کوي. ملي جنبش، حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په انتخاباتو کې د اصلاحاتو لپاره په خپل منځ کې بې ساری یووالی شي. د نړیوالو بحرانونو ډلوي د افغانستان په سیاسي سیستم کې هر راز ژور خنډ به وسلوالي بلواته لاره اواره کړي. راپور وای ک د ولسمشر یا ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو په شان د 2014 کال په انتخاباتو کې درغلي وشوه، د دغه انتخاباتو په نتیجه کې ګټونکي به له اعتبار او مشروعیت به برخې وي. دا ډلوي چې د سنشکري چې طالبان دي د سیاسي ګوند جوړولو ته تیار وي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل یو ځانګړي رپورت کې ویلي د افغان طالبانو په تکتیک کې موجود تضاد د سولې د خبرو اترو په اړه شکونه راپورته کړي دي. ورځپاڼې په یوه وخت کې د افغان طالب مشرانو له خولې وایي چې دا ځل د خبرو اترو کولو په حواله ټول طالب مشران یوه خوله دي. دغه رپورت تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې چې کوم تفصیلي رپورت جوړ کړی دی هغه په درې نیمو پاڼو مشتمل دی. د دې لپاره ورځپاڼې له یو شمېر طالب مشرانو، افغان چارواکو او غربي سفارتکارانو سره خبرې کړې دي. د افغانستان په جنوب کې یو طالب قومندان نیویارک ټایمز ته ویلي په قطر کې ناست طالبانو مرکچان له یو اوږده بحث وروسته غوره کړل شوی دی. د دې په وینا د دې لپاره درې معیارونه ټاکل شوي وو: یو، ملا عمر ته د دوی وفاداري، بلا یو بهرنی ژبه به خامخاز دوی، او درې میارداو چې دوی به د سفارتکاری په ډګر کې تجربه لري. د کوټي شورا یو غړي نیویارک ټایمز ته ویلي په قطر کې ناست طالب مرکچان د طالبانو له سیاسي څانګې سره تعلق لري او په دوی کې یو هم جنگي سابقه نه لري. ورسپانه پرمختي کې چې یو خاطه طالبان په قطر کې خبري اترې کوي او بلور ته بیا په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړی دی. خو د نیویارک ټایمز په وینا له الجزیرا ټلویزیون سره په خبرو کې په قطر کې د طالبانو ویاند سهیل شاین وویل دوی خبري کول غواړي خو په افغانستان کې به د دوی جګړه روانه وي ځکه لا تر اوسه جنگ بندي نه دی اعلان شوی. دوی پر طالبانو او طالبان به بیا پر دوی بریدونه کوي. نیویارک ټایمز پر مخ لیکي په قطر کې د طالبانو د مالی کومک لپاره قطر او نورو هیوادونو لس میلیون ډالر بیل کړی دی. خو رسپانه لیکي چې کله په 2012 کال کې طالبانو له خبرو اترو انکار وکړي نو د ځینو څېړونکو په خبره د دې وجه د طالبانو په صفونو کې اختلاف وو. یو مغربي سفارتکار چې خبري اترې له نږدې څارلې ورسپانه ته ویلي په طالبانو کې اختلاف دی، ځینې غواړي جګړه جاري وساتي، ځینې بیا منځلاري نظر لري، خو ځینې بیا د مسلې د سیاسي حل په حق کې دي. ورسپانه وایي هر څوک د طالبانو په صفونو کې یووالی دی خو بیا هم د دوی په عملی ګامونو او بیانونو کې تضادات تر سترګو کېږي. خو د طالبانو په خوانی چارواکي سید اکبر آغا بیا وایي د طالبانو په فوجي او سیاسي څنګه کې په خوانی اختلاف اوس ختم شوی دی. د نیویارک ټایمز په وینا سربیره پر دې طالبانو په قطر کې دفتر خلاص کړی خو اوس هم د غربي او افغان چارواکو له مخالفت سره مخامخ دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه زمونږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو، د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون پر پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د غدارۍ د مقدمې او د هغې د اثراتو په اړه یوه اداریه خپره کړې ده. د ادارې په یو برخه کې راغلي چې په عدالت کې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف حاضرېده به نور پر دې مجبور کړي چې د جمهوریت د نظر انداز کولو د پایلو په اړه فکر وکړي. زما همکار بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د ادارې په پایل کې لیکي، دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو پخوانی پوځي جنرال به د خپل واکمنۍ پر مهال د پورته کړو ګامونو له کبله د غداری په تور کې عدالت ته وړاندې کیږي. د ادارې په لیکنه دا مقدمه د مسلم لیگ مشر او وزیر اعظم نواز شریف له 1999 کاله تر 2008 کاله په واک کې د پاتسوي پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد عدالت ته راوړې ده. پرویز مشرف نه یوازې په 1999 کال کې د نواز شریف ټاکلې حکومت لري کړی وو، بلکې په ملک کې بیړنۍ حالت اعلان کړی وو او ججان یې هم معطل کړی وو. ورځپاڼه لیکي په دې کې به څه شک نه وي چې د مسلم لیگ نواز ډلې حکومت ته پر دې د مبارکۍ اړتیا ده چې هغوی د پرویز مشرف پر ضد د مقدمې چلولو لپاره د ګام پورته کولو حوصله وکړه. د ایکسپریس ټریبیون په لیکنه د داسې ګام پورته کول هیڅ کله هم لومړیتوب نه دی پاتې شوی او په خاصه توګه چې بیا له پوځ سره تړلې وي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان ولس باید په دې هیله ووسی چې پر پرویز مشرف به دا مقدمه وچلول سي چې د راتلونکي لپاره یو مهم مثال جوړ سي. ورځپاڼه زیاتوي په عدالت کې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف حاضرېده به نور پر دې مجبور کړي چې د جمهوریت د نظر اندازه کولو د پایلو په اړه فکر وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې پر پرویز مشرف به د مقدمې په اړه د پاکستاني پوځ غبرګون څوي او په خپل به د دې مقدمې پایلې سره ووځي. ورځپاڼه زیاتوي پر پرویز مشرف به د مقدمې په لړ کې د عدالت پر ټولو کاروایانو نظر ساتل کیږي او دا به هم بیخي په ځیرکتیا کتل کیږي چې په دې دوران کې څه ډول بیانونه ورکول کیږي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د ادارې په پای کې لیکي، دا له دې کبله ډیره مهمه ده چې په پاکستان کې پوځ تل داسې غالب پاته سوی دی چې جمهوریت یې له مشکلاتو سره مخامخ کړی او ټاکل سوي حکومتونو ته یې د فعالیت کول بیخی ناممکن ګرځولې دی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خو ګورې نو ته وېدا احمد ګل فنکار څخه زمیدار سه په خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کومسیکاران دي، ټول د دې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي، پای کې د موسیقي د لپاره بیل یو شاندار ځای دی، ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
او سوریدونکو، د اتلان ونیزي خبرونه د وړاندې کولو وخت را رسیدلی چې نن پکې تاسو د نابغه شخصیت سید جمال الدین افغان د ژوند او مبارزې په اړه د پروګرامونو د لړۍ دریمه برخه وري. اتلان خبرونه زما همکار بشیر ګواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنه. د تیرو دوو پروګرامونو لړۍ همداسې جاری ساتو او نن د افغان مفکر او فلسفي سید جمال الدین افغان د کار پاړه روستۍ برخه ورو. پا په نننۍ خبرونه کې تر ډیره پر سید جمال الدین افغان د ایران د دعوی او پر هغه د ځینو خلکو د نیوکو په حق لا اوریدل شي. د افغانستان د کونړ ولایت په اسد آباد کې په 1909 کال کې زیږیدلی سید جمال الدین افغان په عربي، پښتو، فارسی، هندي او انګریزي ژبو پوهیده. هغه په افغانستان کې د تعلیم د وزیر د دندې په برابرۍ چوکۍ کار کړی و او د تعلیم په برخه کې د ترکی د حکومت سلاکار یا مشاور پاتې شوی. نوموړی د خپل وخت په مشهورو رسالو کې لیکل کول او د ځوانانو د سیاسي بیداری لپاره یې بیلابیلې مجلې چاپولې. لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وایي سید جمال الدین افغان په ګڼو هیوادونو کې ژوند کړی او له هغه ځایه به یې خپلې مجلې او رسالې نشرولې.
په ایران کې وخت تیر کړی، په مصر کې تیر کړی، په مصر کې ډېر لو شاګردان وروزل، په اثر کې استادی کړی ده، په هند کې ډېر وخت تیر کړی دی، لندن ته تللی دی، مسکو ته تللی دی. نو په دې ترتیب دی یو ګرځن سړی و او د خپل پروګرام سره کوم پروګرام چې ده جوړ کړی و دغه پروګرام د عملي کېدو لپاره یې چې هر ځای ته غوښتل هلته تللی دی. اوروتلوس قائد فرانسې نه نشروله، زیال خافقین یې د لندن نه نشراوه او په نورو ځایونو کې هم د اخبارونو سره همکاري کوله.
اوریدونکو، تاریخ لیکونکي لیکي چې کله سید جمال الدین افغان لندن ته لاړ او له هغه ځایه لیکل شروع کړ نو انګریزانو پی د روس د جاسوسۍ تور ولګاوه. د کونړ اوسیدونکو او د افغانستان د علومو اکیډمۍ غړی عبدالقیوم زاهد مشوانی وایي د دې تورونو بنیاد سیاسي وو.
دا دغه خبر څرګنده ده چې د امیر شېر علي خان د روسیې سره او یا دغه د کورنۍ مخکینو ورستنو کسانو پاچاهانو هم د هغه وخت د روسیې سره ښه مناسبات وو، اړیکې وې. دا چې کله د یو په ګټه او کله د بل په ګټه دا بېله موضوع ده، خو مطلب اړیکې درلودې. نو خارجیانو چې دا خبره کړې ده چې دی د هغو جاسوس و، یو خو کېدای شي چې د ده د بدنامولو دپاره هم دا خبره شوي، او بله دا چې کېدای شي هغه یې دومره دقیق په دې نه وي پوه شوي په همدغه اشتباه باندې چې دغه وخت حکومتونه روسانو ته نږدې وو، دغه سره ښه مناسبات لرل او د دربار د نږدې کسو مدای کېدای شي په همدغه حساب باندې دغه جاسوس ګڼلی. خو دا خبره حقیقت نه لري، دا یو مستقل سړی و، آزاد فکر یې لر، آزاد خیال یې لر.
سید جمال الدین افغان د خپلو سیاسي لیکنو او انقلابی نظریاتو لوجه د وخت حکمرانانو سره نه جوړیده. حکمرانانو به هغه یا په زور له هیواد وسته او یا به هم ورته حالات داسې خراب کړل چې هغه به په وته مجبور شو. ښاغلی عبدالقیوم زاهد مشوانی وایي افغانستان کې که څه هم سید جمال الدین افغان یو وخت د وزارت تر حده دندې درلودې، خو وروسته امیر شېر علي خان د هغه له کارونو وویرید او نوموړی یې مجبوره کړ چې له افغانستانه ووځي. هغه زیاتوي
د افغانستان نه د وتل چې دا خپل لاملونه لري. اصلا د امیر شېر علي خان او امیر محمد اعظم خان ترمنځ د پاچاهۍ په سر شخړه وه. دی د محمد اعظم خان لور ته و او امیر شېر علي خان نو بل طرف ته و. بیا چې کله امیر شېر علي خان واګي نیسي، دی نو ته د مخکې نه معلومي چې دی خو د دغه دربار سره نږدې سړی دی، ولې د ده لیاقت او د ده استعداد او د ده په دغه وطن کې هغه اثر رسوخ ته هم متوجه دی. نو بیا چې کله دی قدرت نیسي، دی یي خو د امیر د ده سره داسې خاص لیوالتیا نه وي، هغه خاص هغه دربار ته هغسې نږدې کېږي نه. نو سید جمال الدین خو زیرکه انسان و، هغه دغه حالات محسوس کړو. هغه بیا د امیر نه غوښتنه وکړه چې که ما ته اجازه یې زه د حج دپاره سفر کوم او ځم، او څه نور در یو ته وویله. او امیر هم طبعا په دې خوښ و چې بیا دلته نه وي، چې ما ته بله کومه ستونزه بیا را پېښه نه شي. امیر هم ورسره دا خبره ومنله، ولې سید جمال الدین بیا هم د دې ټولو سره سره په خپل وطن هم دومره مینو، په خپل ولس هم دومره مینو چې خپل هغه ټول اصلاحي پروګرامونه په لیکلې بڼه باندې دغه وخت امیر ته یا امیر شېر علي خان ته وسپارل او دی ووته.
د اتلان خبرونه اوریدونکو، ایرانیان داول لري چې سید جمال الدین افغان د افغانستان نه بلکې د ایران په اسد آباد کې زیږیدلی و. د دوی په وینا هغه ایرانی و، خو ښاغلی حبیب الله رفیع لکه د نورو افغانانو دا دعوه بې ځایه او بې بنسټه ګڼي.
دای په خپل لیکي دی و کتاب په پاڼه کې چې هغه ایرانیانو نشر کړي هم ده، په اسناد و مدارک نشر نشده درباره سید جمال الدین افغان، په هغو کې دی وایي چې زه کنړ کې زیږیدلی یم او زه د کابل یم، یعنی د افغانستان یم. دای په خپل قلم په عربي ژبه لیکي، د دې نه لوی سند بل نشته. او بل خبره دا ده چې د پلار واقعا ایران ته تللی، دوی هلته یو څه وخت اوسېدلی دي، هلته میره هم درلوده، لیکن دا چې د دوی کورنۍ د ایرانۍ وي دا بالکل غلطه ده.
عبدالقیم زاهد مشوانه هم په همدی نظر ده. هغه وایي سید جمال الدین افغان په خپلو لیکنو کې په خپل ویلي چې هغه افغان دی او پر ځان د ایران داوا غلطه ثابتای.
سید جمال الدین لکه چې نامونه سرګندېږي، هغه په خپل لیکنو کې ځان ته لیکلي دي چې سید جمال الدین الافغانی، او بیا په یوه لیکنه کې لیکي چې من سادات کنر. نو زه فکر کوم چې لمر غونډه روښانه ده. یو او بل خبره دا چې د هغه ډېر نږدې شاګردان چې د هغه سره پاتې شوي، د هغه ملګري چې د هغه سره پاتې شوي، لکه د هغې د جملې نه یو محمد عبدا، د ده په اړه باندې بیخي واضح لیکلي دي چې د افغانو د افغانستانو د امیر شېر علي خان په دور کې په افغانستان کې اوسېده، او د هغه وخت د شرایطو سره سم بیا بیا د خپل وطن نه په وتلو مجبوریږي. کله چې بیا د دې نه دی په وتلو مجبوریږي، نو ورځي او یو څه شپې بیا په ایران کې هم کوي، او هغه وخت کې نننۍ اسانتیاوې نه وي موجودې. طبعا په ایران کې بیا هم کمې شپې کړي، څه وخت هلته هم پاتې دی، بیا د هغه نه هماغه شي ځي نورو هیوادونو ته. نو زه فکر کوم چې دې کې هېڅ شک نه دی موجود، او همدا اوس هم د ده ځای چې اسدآباد خلک معرفي کوي، نو د اسدآباد اوسنی نوم دغه هم دی، خلک یې په چغسی باندې هم یادوي. خو دی د هغه اسدآباد د مضافاتو نه، یا د هغې د شاوخوا او مربوطاتو نه و، چې دا د کوز کونړ سیمه کې اوس هم د ده هغه ځای معلوم دی. هغه ځای ته که څه هم د زموږ اوس وخت کې خلک صدرګټ وایي، خو دا هغه د پښتنو د دغو قانون هم دغسې دی چې کله کله نومونه سره تغییر کوي په هغه خپله اکثرو حجو کې. نو دغه اصلا صفدرګټ دی نه صدرګټ، اوس معلوم دی. نو زما په نظر باندې څه فکر کوم چې دا واضح ده چې دی افغان دی، او مونږ ته د ویاړ خبره دا ده چې مونږ دغسې یو څوک لرو چې نړیوال د هغه شخصیت ته دومره اړتیا لري، او نړیوال د هغه نامه ته دومره اړتیا لري چې هر یو په دې هڅه کې دی چې ځان ته کش کړي. نو دا زمونږ دپاره یو بل ویاړ دی، خو خبره بیخي څرګنده ده چې دی افغان دی، د افغانستان دی، د افغانستان کې بیا د کونړ د ساداتو نه دی، خصوصا د کوز کونړ دغه د سلامپور پاچایان چې کوم دي همدغه سجره ده.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، ځینې خلک پر سید جمال الدین افغان نیوکه کوي چې په پښتو ژبه یې لیکل نه دي کړی، او که په پښتو ژبه یې لیکل کړی وای نو ایرانیانو به پی دعوی نه کولی. خو ښاغلی حبیب الله رفیع وایي چې سید جمال الدین ایران کې ډیر وخت تیر کړی و، او کیدای شي له همدې وجې د هغه پښتو لیکنې ایرانیانو له منځه وړي وي او خلکو ته نه وي پاتې.
کیدای شي د ده لیکنې په ایران کې پاتې شوي، کیدای شي ایرانیانو د منځه وړي وي، دا خبره هم کیدای شي. بل هغه وخت پښتو لږ لیکل کېدله، اما دا چې د په پښتو خبرې کولې دا د شاګردانو لیکلي دي، او دا شاهدي ورکړې ده چې د به زموږ سره په پښتو خبرې کولې.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، سید جمال الدین افغان په ترکی کې په 1899 کال کې وفات شو. هملته ښخ شو، خو وروسته یې جسد د افغان حکومت په غوښتنه کابل ته یوړل شو. قبر یې د کابل پوهنتون په منځ کې دی. د نوموړي په نامه ګڼ ښوونځي او پوهنتونونه شته. د اتلان خبرونه وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
مشال مرکه. د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تقدی کې کومې د هندستان
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.